نه بجی شوی احمد شبریم دا زجی رڈو دا دیسات پخ پراوانه که ستاسو کوربا سلام علیکم تر هر سمخ که خبرونه دا افغانستان دا شزون جون و بشری اقونو پا برخو که دا امریکا دا متحدیالتون و زنگری استازی رینا امیری افغان کرکرت لوب دلی تا چه دا شلو ورونو پنریوال جام که نما پایلو بی ترسی دلی دا مبارکی ور کرده دا میرمن امیری نن په اکسپان یا افغانی ټویټر کې لیکلی دی چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د افغانانو روح تسخیروي او هیلې ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود هم ویلي دی چې ورزش باید سیاسي نشي. احمد مسعود په وی ویډیو پیغام کې چې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی د بنگلاديش د ټیم په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تر بریا پورې وایي چې ټول لوبغاړي زموږ ویاړونه دي، خدای پاک دې بریالي لري او که خدای کول د کرکټ ملي لوبډله به پایلوبې ته ورسی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سه شنبې په ورځ بنگلاديش ته ماته ورکړه او ټاکل شوی ده چې سبا د کابل په وخت د سهار په 10 بجو نیمه پایلوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. د امریکا استازو جرګې پرون سه شنبې هغه لایحه تصویب کړې چې له مخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیږد بندې شي. د استازو جرګې غړي او د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د مالیه پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړې نشي. بورچټ چې د دغې لایحې نوښتې کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر دغه خبر خپور کړی دی. د تصویب شوي لایحې له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي. بورچټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال لوړي رئیس پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې استولې دي. روسیه اعلان وکړ چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب له اوکراین سره نوي تناسیران تبادله کړي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تن روسي سرتیري چې اسیران شوي وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول چې د دوی په بدل کې نوي اوکراینی سرتیري مقابل لوري ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده. د زلنسکي د دفتر رئیس اندري یریماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیې ورسپارلې دي هغه سرتیري چې په 2020 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمېر نور چې روسي پوځیانو د چرنوبل پر اټومي پټۍ د ولکې له ټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. د امریکا اړوند د سایپان جزیرې بې محکمې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج نن د چنګاښ پشپژمه نیټه آزاد کړ. دغه ګام د هغې اوکړې له مخې وشو چې اسانج په محکمه کې د جاسوسۍ ضد قانون سرغړونه باندې اعتراف وکړ. اسانج د محکمې په 3 ساعته غونډه کې ومنله چې د امریکا د دفاع وزارت محرم او طبقه بندي شوي اسنادو ته یې لاسرسی پیدا کړی او خپاره کړی دي. هغه نن له ازادي وروسته استرالیا ته ورسېده. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د غونډې له پریکړو خبرو. د دبهې د غونډې په اړه به هم واورئ چې راتلونکې اونۍ یکشنبه پیل شي. د کندهار د ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د کرکټ له بریا ګرځول شوي دي خواشینی او خوابه دي.
موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکیان ورکول کیږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
د سپورت اونیس پروګرام هم لرو او په روزګان کې یو شمېر وړې فابریکې جوړې شوي ځینې هیله مند دي.
صنعتي پارک دادی وعده سره د چ جوړیږي ځکه مشخصه سوې ده برښنا جوړیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو څلورم غونډه نن پای ته ورسیده. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې وویل د ویانا په غونډه کې هڅه وشوه چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې یو نقشه جوړ کړي. دغه غونډې کې شاوخوا بیا تنو ګډون کړی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د ویانا د څلورمې غونډې ګډونوالو نن چهارشنبه د اعلامیې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډې نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د برخه کې مسؤلانه چلند وکړي. په اعلامیه کې د دوهې غونډه چې ټاکل شوې نږدې یوه اونۍ وروسته جوړه شي یوه اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بلل شوې. وړاندې راغلي د دوه د غونډې لا اجنډا معلوميږي چې ملګری ملتونه دغه غونډه کې خپل ماموریت په شاشوي او ټینګار شوی چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استاد په توګه خبري ونه کړي. د غونډې ګډونوالو او په مشرانو جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو په خوانی سناتوري انارکلی هنریار هم د دوه غونډې ته اشاره درلوده.
این نشست سازمان ملل متحد ترتیب کرده و سازمان ملل متحد طوری که از نامش پیداست باید در هر نشستی که در مورد افغانستان گرفته میشه باید زنان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و مردم افغانستان مد نظر گرفته شود به شمول طالبا، به خاطر که به نظر ما یگانه راه حل بر افغانستان راه حل سیاسی و گفتگوست. باید در نخست خیلی تلاش به خاطر گفتگو شود.
د ملی مقامات په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویل هدف دی وي تګلارې یا نقشې جوړول و چې په وسیله افغانستان د د پټکو له اوسنی ناورینه وباسي. ښاغلی مسعود ویل افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلې او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت دی چې هیواد له اوسنی حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ، خو یو شمېر نورو بیا پر پوځي غوراوي هم بحث درلود. د غونډې یو ګډونوال محمد محقق ویل
حال وقت از این رسیده که دنیا بدانند که اینها به حرف حق گوش نمیدهند، به حرف صلح گوش نمیدهند. ما 3 سال انتظار کشیدیم برای این که به گپ دنیا چه کشورهای دور و کشورهای منطقه تن بدهند و حاضر به صلح شوند.
ملګرو ملتونه و طالبان و حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه تبصره نه ده کړی. طالبان وړاندې تر دې د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلې دي ګډونوالې د دوی پټکو آزمایل شوي څیرې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د درېیمې سیاسي څانګې مشر زاکر جلالی هم تلویحاً د ویانا غونډې ته اشاره درلوده او د غونډې ګډونوالې سرګردانه ټولای بللې دی.
د طالبانو مخالفانو په ویانا کې د دوحې پر غونډې انتقاد کړی. دوی وایي چې د طالبانو په خوښه جوړی شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درې مناسبه تر راتلونکو 4 ورځو د 10 هیوادونو سازمانونو او طالبانو د استازو په ګډون په قطر کې جوړ شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دې غونډې هدف یو باثباته افغانستان دی چې له خپلو ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
تاکل سوی د افغانستان پاړه د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه درې مناسبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سازمانونو او د 150 هیوادونو د استادو په ګډون پیل سي. ملګرو ملتونو د دې غونډې هدف یو باثبات افغانستان تر لاسه کول بللی چې په خبره لخپل گاونډیو او نړیوال ټولنې سره خې اړیکی ولري او د بشري حقوقو او خزو د حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپل ژمنې عملی کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سیشن بپورس د جون په 25مه په یو خبري ناشته کې وویل
The meeting follows talks in Doha in May 2023 and February of this year.
دا غونډه د دوه د 2023 د می او سه کال د فبروري میاشتو لناستو وروسته جوړیږي. دا د افغانستان د اوسنیو چارواکو او سیمې او نړیوالو هیوادونو د استادو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. شاوخوا 10 هیوادونه او نړیوال سازمانونه د ناستې ته د ګډون لپاره بلل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دې غونډې څرنګوالی د مدني ټولنې او افغان ښځو د استادو د نه ګډون له امله د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو له لوري لنیوکو سره مخ دی. له دې ډلو ځینو یې بیا ادعا کړې چې ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په هڅه کې دي. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزماري د کارلوبا د افغان ښځو له فعالانو او استادو سره د جولای په 2مه نیټه جلا ناسته وکړي. د جاریک زیاته کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشره او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاذې روزا اوتنبای وابه هم د دوه په ټولو باسنو کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې دغه ډول ناستې نه باید د رسمي دولت یا طالبانو ته د مشروعیت ورکونې په معنا تعبیر سي، ځکه په خبره یې دا ناسته یوازې د افغانستان د اوسنیو موجوده ننګونو د حل لپاره جوړیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو او مدني ټولنو له استازو سره د جلا ناستې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي چې په اصلي ناستو کې د ښځو له حضور پرته به جلا ناستې اغېزناکې نه وي. د ښځو د حقونو فعالې رمزي سعیدي ازادي راډیو ته وویل وویل
فعالینی که در این نشست اشتراک بکنن قبول نباید بکنن.
هغه فعالان چې ټاکل شوی په ناسته کې ګډون وکړي نه باید جلا ناسته ومني، باید د مخالفې ډلې هر کس چې په دې ناسته کې ګډون کوي مخامخ ورسره خبرې وشي. موږ له تېرو درېو کلونو راهیسې بې ګناه مجرمین یو چې په دورو هم وهل شوي یو، ظلمونه مو زغملي، نو په همدې اساس بېله او جلا ناسته د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ساجدې میلاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په ناسته کې د ښځو د معنا لرونکي ګډون غوښتونکي ده.
باید د هر دو نشست څنو حضور ترشته باشن،
باید په دواړو ناستو کې حضور ولري، او له دې ناستو مخکې باید له هغو ښځو او نجونو سره چې له کار او تعلیم نه بې برخې شوي اړیکه ونیول شي او غوښتنې واورېدل شي. خو په ټوله کې دویمه ناسته جوړېږي او له وړاندې جوړ شوي پلانونه پکې موجود دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه د روان 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو د حضور پرته ترسره شوې وي. خو هغه مهال یو شمېر فعالان ویلي و چې د غدوه او غونډو د افغان ښځو لپاره ګټورې پایلې نه درلودې. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې پلاوی به یې د دوهې په غونډه کې د دوی د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ ګډون وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اثر د طالبانو بندیز. خلک دا کوي چې په کندهار ښار کې د طالبانو امنیه قمندانې دوی ته د کرکټ بریا د لمانځلو اجازه ورنکړه چې له امله یې دوی ناهیلي او خواشینی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روان لیوال جام سیالوي کې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنگلاديش په ماتولو سره نیمه پایلو بیته ووت، چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نور ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره د بریا ونمانځله. ټاکل شوی و چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې د بریا ونمانځل سي. په دې اړه د کندهار په عینو مینه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعا نیول شوی و، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو غږیز پیغام له لارې د خپلو حافظو امیرونو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهار اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالوي د غبریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوي وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډیر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر و، او ټول افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي. او دلته زموږ په دې زون کې بلخصوص په کندهار ولایت هم ډیر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالۍ ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډول او اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالۍ اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنکړل سول چې سړکونو ته راوځي او د خوشحالۍ ولمانځي، چې دا کامل د ځوانانو د ناریزایات او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدی. په دې هیله چې افغانان وکولای سي په خپلواک توګه دغه سیمه خوشحالي ولمنځي.
د کندهار یو بل وسیدونکي عبید الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر افغان لوبډل مشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړي، خو بل طرف ته کندهار کې دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلن دوی حیران کړي.
وسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولې دي، او زموږ د افغانستان خوشحالیان او دا رقم د کرکټ بریاوی ډیر کمې دي. باید موږ کرکټ لیران سپورټ کو په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر راشد خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړه. موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکي ورکول کیږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښت او د بې نظمۍ مخنیوي بللی، خو د کندهار اوسیدونکی نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بې نظمۍ مخنیوي په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالۍ پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دنده معلومه ده. که د ورزشي بریاو پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د نو ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریتونه لغوه کی، نو هغه بیا د څه د پاره دي؟ زه دا منم چې په دغه خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزایمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزایمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. که د یو نیم بې بندوبار ځوانانو په سبب د زرګونو نور ځوانانو د خوشحالۍ مخ نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې د چې تېر ورځ د خوست یو شمېر اوسېدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي هیله مندي چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې وویل چې د ثبت شویو افغان کډوالو سربیره 1 میلیون کډوال راجستر شوي نه دي او په زرګونو نور پرته له اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. سنا کاکړ راپور لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وی هیله لري چې په دې هیواد کې رجستر شوی افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شي. منیر اکرم د جون په 25مه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په 25مه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه رجستر شوی، 1 میلیون نور غیر رجستر او په زرګونه بې اسناد افغان کډوال اوسېږي. نوموړي وویل
پاکستان ویل اپلای اټس لوز regarding aliens
پاکستان په غیر قانوني توګه په هیواد کې د میشتو کډوالو په اړه خپل قوانين پلي کړی. موږ د هله حمله روچی اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده، 1.4 میلیون راجستر شوی افغان کډوال به هم ډیر ژر د ملګرو ملتونو د یو بشپړ تمویل شوی پلان لمخه چې کلونه مخکې ژمنه کړې و بیرته ستانه شي.
کته منیر اکرم په خپل څرګندونو کې ویلي چې پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د 15 میلیون افغان کډوالو قربت دی، خو د سرو درويشتم کل نوومبر له لومړي نیټې لیات هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلې څخراج لړۍ روانه ده. په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په قربه هیواد کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي، په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پروسې په ټپه درېدلې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشتا نویدا وایي
د کیس د پروسس پر مهتاک هیڅ معلوم نه ده. موږ دلته په انتظار کې دي سرنوشتي کې ژوند تیره و چې هیڅ نه و. د ژوند اسانتیاوي دلته نشته، نه یې درس او تعلیم په باش کې، نه هم د کار باش کې او هم د کور د نیولو په مشکلاتو کې د سیم کارت مشکلات.
له دې هېواد افغانستان ته ستنه شوي افغان کډوال هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د میدان وردګو اوسیدونکی او له پاکستانه تازه ستون شوی افغان کډوال عزیز الله وایي
نو زیات مشکلات بیخي لازه ختمه ده دي. روغتیایی مشکلات د ماشومان و روزنه پالنه ده که حیران دي څنګه موږ وکولای شو چې بیګت څه پیدا کو د خوراک لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د تیر کال نوومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو په ګډون د ټولو بې اسنادو کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه او دا مهال د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو روان دی. که څه هم د پاکستان حکومت دغه پلان افغان کډوالو ته د احتمالي ګواښونو د پیښېدو له امله د بشري حقوقو د بنسټونو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري لنیوکو سره مخ شوی، خو پاکستان تل د هغه پر عملي کېدو ټینګار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د جون په شلمه ویلي د تیر کال له نوومبر څخه پاکستان تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل خاورې ایستلې او ډیر یې په داسې حال کې افغانستان ته ستنه کړل شوي چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناتو پوزي تړون د هالند له واکل لري کېدونکې ستر اعظم د خپل نوي سرمنشي په توګه نوموالې دی. مارک روټي به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ناتو د اوسني مشر یان ستولتنبرګ ځایناستی شي. تفصیل له اسد الله لودین نور.
ناتو د هالند له واکتلونکو صدر اعظم مارک روټي د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې محل ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده. د ناتو د 23 غړو هیوادونو سفیرانو د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې ښاغلی روټي د نوي سرمنشي په توګه ونوماوه او وی ویل نوموړی به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د روټي د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یو پیاوړی مشر او اجماع جوړونکی بللې دی. د جرمني خبری اجانس د راپور لمخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیاوړتیا ته کار کوي چې پر نننیو او راتلونکو ننګونو برلاسي شي. ستولتنبرګ زیاته کړې نوموړی داسې مهال خپل دندې لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په خو وضعیت کې دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه او نړیوالو اژانسونو بیا لیکلی چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګون کې وخت کې شوې ده. دوی دغه ننګونې په اوکران کې د روسیې د جګړې دوام او د چین د پوځي وړتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواښ ګڼي. کرملین هم دغه ګمارنې ته سملاسي غبرګون ښودلی او ویان دی دیمیتری پیسکوف د ناتو سازمان د روسیې دښمن بللی دی. دای وایي دغه ګمارنه په سختۍ کولی شي چې د ناتو په عمومي تګلاره کې څه بدلون راولي. د یورو اتلانتیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي. دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسیې ځپلو ته ستراتیژیکه هڅه کوي. اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی. د ناتو نوې ټاکل شوې سرمنشي مارک روټي 50 کال عمر لري. د امریکا د راتلونکو نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالد ترامپ بریا به روټي ته یو آزمایښت وي. ترامپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلې او ان ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي. خو د جرمني خبري اژانس وایي چې نوې ټاکل شوې سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي پروزګان ولایت کې پری ورستیو کې بیلابیلې کوچنۍ کارخونې جوړې شوې دي. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د کارخونو خواندان وای کار شروان دی او د ته ش زمينه شته چې په دغه ولایت کې په هم لري دګر کې نور پنګونه وشي. جزئیات په دې راپور کې
اورزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې ورستیو کې یو شمېر کوچنی کارخونه پکښ کې جوړې شوی چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښ کې د کار زمينه برابره شوی ده. متی ولایت په ترنکوټ شار کې د کلچو کوچنی کارخونه جوړه کړې وای د کارې په ترنکوټ شار کې د خلکو د اړتیاو ته پکتو کړی دی. دی وای لدی وړاندې خلکو کلچې له گاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د خبره چې دلته به دکاندارانو او نورو خلکو ته په لوړه به تمامې دلې خو وای اوس اکثره دکانداران لدی څخه کلچې وړي.
تقریبا درې لکه پانی مصرف کړ ګټه کې شو پر ګټه کې ولې چې مزګان خچر څو کارخانه جوړې تقریبا د بازار باندې وچلې خو دلته تقریبا اوس واته د نه کارخانه تقریبا د لس پرې زرات تا چې کارخانه ته پالیسی تقریبا لایر سره خلاصې دي ګرده خلک راځي د مرکز کې سودا وي سره کوي.
غمی علیمی بیا په اورزګان ولایت کې د یخي جوړولو کارخونه جوړه کړې.
زموږ سره مستقیم تقریبا 15 نفر کار کوي چې استاد دی یو کرینکار دی دریم کارکونکي دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفر را سره ترانسپورت برخه کې کار کوي چې هغه هټیوال ته یا دکانداران ته دا یخ رسوي او تقریبا 15 میلیون افغانۍ اول ورځ مصارف شوی دی د کارخانه.
عبدالله چې د یخی جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشاله دی او وایي چې کورنۍ مشکلاتې ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخی په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو اته کسه یو نو خلق خیر اوړي خې وړي او راوړي او کمی کمی په دغه کېږي دا کورنۍ ستونزې کمی کمی د خاص نه په دغه کې روډ ډېر شدي چې دا پاپریکه جوړ سی ورور جان خلق په ډېر روزګان کې مسکینان خلق سره کار ورته کار زمينه ورته برابر
د اورزګان ولایت وسیدونکو ل خپل ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونه جوړ کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. رپی اولا او ګل احمد د اورزګان مرکز ترنکوټ وسیدونکو دي.
ځان په کومه مده غوښتنه ده چې پروزګان کې د تاور تک فابریکې نورم جوړې سي. یوازې د خیدانه بلکې د هر برخې کې د فابریکې جوړې سي ځکه صنعتي پارک دا دی وادیا سره د چې جوړېږي ځکه مشخصه شوی ده برښنا جوړېږي نو دا غوښتنه ده چې د پروزګان کې نورې فابریکې جوړې سي د پنګا چونه وکي.
موږ ته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانه برابر سي نو بیا موږ د بل ولایت څخه ول شان اورو نو ډېر قیمتونه ښکته کیږي بازار مو رښت پیدا کوي بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کوي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داوود شاهین وای دی د کارخونو د مسولینو سره په هر برخه کې همکاري کوي او د هغوی ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وای په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نور ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دوکانونو کرایې ټیټې دي.
په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلی او کاروانګرو لاو پیل کړی دی. دوی وایي ورستیو ورشتونو فصلونو ته ګټه کړې او تمه ده چې ښه حاصل ترلاسه کړي. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کرنه سلسلانه زیات شوې ده چې له دې سره به د دوی پټکو حاصلات هم زیات شي. جزئیات په دې راپور کې.
دغه غنم خاص بارانونه وسو تر نورو ته لویه د ساته زیات بسل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
غواړو چې دغه مرسته د یو انبار او چې د یو ځای راځي یو څوک مسره کومک کوي هغه باید چې پاک پاکدار ورسي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې د جنوبي او ځای په کچه د باکیفیت غنمو د تولید له امله ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالۍ یو سیدونکو غامیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلی او ورستوی بارانونو هله منکړی چې حاصلات به هم شبي.
دا خو د خیر ساج بارانونه وسوله په خوا چې موږ لس خوروار اخستل شر پر هغه ځای 15 خوروار غنم اخو او بیا پر هغه سر به موږ اتصاد کمزورې دی د امبارو او توان نه لرم نو وس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسی د امبارو چې بزګر په سر سره ورسېږي. داسې نه چې دوی په کلی کې ملک ته ورکې ملک ورور لکړې مشکې ورشورې بالا مزکه والا د هغه پاتې سي بزګر نو زما د لس نوکان لس سر په دمزکه کې وتلې دي. نو باید چې حق پاکدار ورسېږي راسي یو څوک پښتنه یو آیات وکي.
د یادونې د چې په غنملو کې ګڼ شمیر کسانو ته د کار زمينه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر ل خپل حاصلات خوښ دي او په کورنوي مارکیټونو کې د خپل حاصلاتو د پلور هله لري.
نن اکبر شادي راغلی دلته په داله وخت د سار سبا درلس بجو پر مړلو کو تقریبا یو نیم سل افغاني یو سل شل افغاني داسې مرته پاتې بیا در مازګر مړه اختایو خدای بیکاری پر ګرځېدلې لاس بخت کړی دي. لږ خو مسله شي نه پاتې خو مړ مد دولت صدا غوښتنه لرو ساش کاچ وسلات سی دا ډیر مسله وصول سی دي. دا چې راو ګرځې په خپل ملک ځای پر ځای سی بیا مړ بل ملک دی تل چانو پیدا
وانه اسرائیل چې مانا ګورته ګټه ور چې لوي ته مثال مزک ولات مثال داسې بل خر کاشته ګورته شی وز مثال او بیا مناسبه بیا سم یو ګډمنه شه د یو ته فعال سپساله خارج او مسافه پاکستان منه د خاصه منه رابانسي د لپر اشاک سر زی پر زی سي اندر مسلمان در سړي سړي منه واس پور سي منه ګونی په سم بیرانس
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرن یو مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو لبندي زورسته کروندګورو ساشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به 3,15,000 ټنه غنم تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سشکال تولید سوی غنم د دی ولایت د وسیدونکو اتیا سلنه اړتیاوی پر کولای سي او بازار ته لوړاندې کېدو سره سم به د غنمو بې هم کندهار کې ټیټ سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکتار باندې سشکال د ابي غنمو کښتونه سوی دي چې لله الحمد د ورستیو ورشتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی. د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې 3,15,000 څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځنګړی ډول کندهار کې د غنمو د کرکلي د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند ورسته د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو د تولید او کرکلي لوی مرکز وو د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تاریاکو د کرکلي کچه صفر سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه ملک زاده حمیزه نورستان ولایت نورګرام ولسوالی ملل درې څخه او منګه د کرکټ لوبه سره ډیر لیولتي لرو او ډیر دا لوبه سارو لوبه کوم او بدبختانه بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته نور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جادادونه دي د خلکو زمون هم د مشکل هم دغه چې زمون لوړ پورې چارواکي د غورو کې او مونږ ته بعد د میدانونه یا لوبو لپاره مونږ ته یو زمينه بربر کی وصاله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.